درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شفقه عیار سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید ور بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د خبرو په پایله کې بلاخره په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې ده. د مددي خپرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېښت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطلې اعلان شوي. دا او نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشي په یوه ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور سوی ویلي چې له طالبانو دا غوښتنه سوې وه چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و. د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله ویل سوي دي چې دوی خپل وړاندیز چې له وو تر لسو ورځو پورې د تشدد د کمولو خبره پکښې کې سوې ده امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په دې اړه جزئیات خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې په دې اړه د دواړو خواوو خبرو ته هم په دغه ویډیویي پیغام کې اشاره کړې ده.
کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا.
دا وایي چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرې جاري وي او پاکستان په دې کې د پرمختګ علاقمندي درلوده او اوس دا چې طالبانو موافقه کړې چې تشدد راکم کړي دا د پاکستان له نظره یو مثبت پرمختګ دی. خو کابل ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کمول نه غواړي او دوی د تاوتریخوالي کمول د دوی لپاره معنی نه لري او پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیې، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کېږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز لنډه شېبه وروسته راوغورځېده او د الوتکې د سقوط له امله ټول 1,600 کسان چې پکې سپاره ول ووژل شول. په وژل شوو کې د افغانستان 14 وګړي شامل ول. د ایران حکومت د جنوري په 18 ومنله چې پوځ یې سهوان الوتکه ویشتې وه. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 1,600 ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر کړي دي. د دې ادارې مرستیال عبدالباقي نن ازادي راډیو ته ویلي چې له کندهاره پیاز، بادرنګ او ګلپي پاکستان ته صادره سوي ده. د هغه په وینا پاکستان ته د ترکاري د صادراتو بیه تقریبا 214 میلیونه ډالر وه. په کندهار کې بزګر وایي چې سږ کال د دوی حاصلات د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په هیواد یې تر هغه ډیر زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی دی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غني شوی یورانیوم د اټومي ریاکټرونو لپاره د سوخت موادو د جوړولو په خاطر استعمالیږي خو په عین وخت کې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار ورڅخه اخیستل کېدلی سي. ایران د یورانیمو پر غني کولو ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لري کړي دي. کاناډا ویلي چې پلټونکو یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای ته تللي چې هلته 1,600 کسان ووژل شول. په دغو کسانو کې 50 د کاناډا اتباع وو. دا د کاناډا د ترانسپورت وزیر پرون کړی دا خو ویلی دی چې تر اوسه د دوی پلټونکو ته د الوتکې د کابین دننه د بلک باکس یا د ژغونو د ثبت دستګاه او د الوتنې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په بیانونو کې چې پرون د دواړو جمهور رئیسانو د رسنیو دفتر خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیه، روسیه، متحدو ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیې د مشرانو قربانوي. د برلین په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم حضور ولري او دوی به هم په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه بحث وکړي.
فرشته جلال زیوه چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واورول، د افغانستان له خبرونو سره یو ځای مننه ترې کوو. د سن وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغه چې داسې ریپورټونه خپاره شو چې ګوندې وسلوالو طالبانو د امریکایي لوري سره د خبرو اترو په پایله کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري او باید اور بند وکړي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه.
دا شل په کابل کې دی، څلور په پکتیکا کې دی او یو محل په روزګان کې دی.
بشپړ جزئیات به په همدې خبرونه کې واورو. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د خپل کار سختې ورځې پایل کړې دي. په یو تفصیلي رپورت کې کتنه ورته کوو. لا پیړوی راهسی ترکی قهوه نه واسي په دې هواد کې ډیر ځخل کیږي. وسته خلکو دراتونکو پاړه د اٹکل وسیله ګرځیدلې. د موضوع باندې هم یو جالب ریپورت لرو که ترپای را سره وي. نور ریپورتونه هم درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په همدې ساعت کې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید ور بند وکړي. د دې وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځم بیک پورس کابل کې وی خبری غونډه کې په دې اړه وویل د طالبانو د مذاکراتو میست هیڅ تازه خبر او تحولات نه دی راوړي چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او د محل ور سره مخ لورې امریکا ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځمې په ورځ کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربان بیا په دې معنی چې نور نو فیر مه کوئ. کله چې څوک ډزې حمله کوي نو هغه مهال اوربند له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالی اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربان کیږي، نو ځکه خو موږ په اوربان ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رسنیو ته په استول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي د طالبان لولوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی. طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یو دقیقي ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امر الله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنا چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دی بند کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبري وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه شوی او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه وڅلبیخت محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. دا کمیسون هم د شندغه ولایتونو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل چې د کمیسون د ولایتي دفترونو پر پریکړو اعتراضونه شوي. د کمیسون چارواکي وایي نن د دوی په پریکړو د اعتراض کولو وروسته ورسته او د دریو مخکخو ټاکنیزو ټیمونو لوري نږدې 1400 اعتراضونه ثبت شوي. اکرام الله اکرام په اړه جزئیات لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړې لمخې د رایو وسلوخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبې پورس ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسون په دې پریکړه هم نیوکې شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نو وروسته به پاړه وروسته پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فراه کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خاغلې رویدار دانوي چې په دې شمیر محلونه کې به څومره شمیر رائے باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د غشان وای چې نن د څېړل شوی شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروسته ورځ دا تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو لوري 1512 اعتراضونه ثبت شوی چې په 15 ورځو کې بعد د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزی دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسون وای چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو لوري شوی دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندی، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15328 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړې. خو پښتنه دا ده چې د دغه محلونو راشمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون که څه هم 13 ورځ ویلي و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معلومات ورکړي. تر څو راشمیرنه پیل شي خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه د اسپارلې تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غلسته په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیاشمېرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او هغه ډول امنیتي بنسټونو سره شریک کړي تر څو دوی هم د همکارانو د لیږ رالې په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمېرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی باید د رایو د بیاشمېرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیاشمېرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د هغه وڅلوېخ محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په نتیجه کې رائے باطل اعلان شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشری د انتخاباتو د مرنیو پایلو اعلان وروسته د محل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار سختي ورزې پایل کړي. دا کمیسون د جدي میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پایل کړ او تر اوسه یې په ولایتونو کې خپلې پریکړې اعلان کړي، خو لا هم د هغو پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي چې کمیسون یې په اړه فیصله کړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 16,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډېر یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
در حدود 8000 شکایت
نږدې 8000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدي پښبګم نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو، خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شوي وو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته پکتو په لومړیو کې اندېښنه و خوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 ورځې په ولایتو په ساته وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وسیړو، خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې به حجم د شکایت پورته په خاطر چې ډېر دقت وسی او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 24مه نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې پایله له خلکو سره شریکه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي. همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بې اعتباره وبلل او تر خوا یې په 22 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د پاتل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری و څلويخته. اته
لاس مورد شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تللی دی. 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دی د بشمالی تللی دی. یو سلو نه محله باطل سوی دی. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی. یو اویا نفره کارمندان د انتخاباتي، یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دی یا د وظیفې نه لری سوی دی. یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسیون د ولایتي استثنایی دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایي شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي، څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل 2000 رایو، د یو سل 10000 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-3 رایو توپیر، او دغه شان د هغو 2,340 محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو د رایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوی دي. خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې د رایو بیا شمېرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډېر شمېر محلونو کې بیا شمېرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمیرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکه شوې دي. همدارنګه د سپورتي خبرونو له حاله مو هم خبرو ونیس پروګرامونه هم لرو خو تر هغې مخکې د هوا پیژندنې مسله د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1906 میلادي کال کې رامنځته شو خو د جګړو پر مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل د بیا رغونې کارونه یې څلور کاله مخکې پیل شول او د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال شو د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټیشنونه له سټلایټ سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې د ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې له کارپو محمد اساق نوري سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د میتورولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده
دا هواشناسي د میتورولوژیکي او هواشناسي عناصرو په مشاهده او څوار دي دا مشاهده د عناصرو تلاره 20 ساعته تخت کیږي مشاهده کیږي او ولایتو څخه اخته ته په مرکز کې د مخابره په واسطه او لابودا دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی که د مرکز پیشگویی مرکز هلتا که دا دیتا تحلیل کیږي وروس د متکپلاس د تول و په واسطه که دا د صافیت په واسطه که دا نقشه جوری که او بعد دا نقشه هانی مورد استفاده ولی و گذیده نقشه هانی دا دی هوا آلات ترپندری براز کوری اتکل کیږي درجه حرارت بارندگی او درجه حرارت لیت درجه او پورتریج درجه اتکل کیگی او در سایت واشناسی پسایت که اپلود کیگی
آیا داد اسانتیای واز با کابل که ده که پا ولایت تو کم داغس مراکز تا چه هاگوی ده هوا حالات را طولوی او بیای مرکز تا را لیجی؟
داغ اتومات او غیر اتومات سیشنونه دی چه ده هوا حالات و ده اناسور رو مشاهده کهی د 30 درجه حرارت پورتنی درجه حرارت او د بارانونه واوره او د شدت درجه تات اټکل کیږي فلور ریختاتو کې او دری ورسو اسکیل دا توان لري چې تا دری په ورځ هم د هوا حالاتو اټکل وکړي
او نوري صاحب خلک څنګه خبر سي چې په یو ځای کې طبيعي آفت را روان دی او دوی باید له هغه ځای څخه ځان وباسي یا دغه چې د خپل ځان ژغورلو لپاره کوم اقدامات وکړي
دا د سیمینیشن د نشر وسیله دا په افغانستان کې اوس بدبختانه دا تاثیر نشته که چې دا په ملک میډیا کې یعنی ټولو میډیا وسایلو کې خپره شي او دا صرف د سایت په واسطه د هندي سایت د هواشناسي سایت منتشر کوي او بل نه دا کولی شي چې د خلکو د سمس په واسطه د موبایل په واسطه د ایمیل په واسطه او د تلویزیون او نورو شبکو سره په واسطه دا نشي وشي په دې حق له توجه نه دي شوی دی
دا هوا پیژندنې د ادارې له یو پخانی غړي خغلی نوري سره مرکه واورېده په وروستیو کې سختې واورې ورېدنې او خرابې هوا په افغانستان کې لږ تر لږه د څلوېښتو کسانو ژوند اخیستې دا د پڅرګندونو کې مو واورېدل ښه ده چې په ناسمو شرایطو کې چې ناسم جوي یا هوایي شرایط دي خلک د آب هوا له حالاتو ځان خبر وساتي په همدې خاطر باندې خاطر پردیس ته وګدو او د افغانستان د څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ترې ورو
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یوشمل لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده کابل نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه لس او ټیټه منفي 4 درجه هرات اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 0 کندهار اسمان یو څوریز د تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 15 درجه مزار شریف یو څوریز د تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15 درجه ننګرهار نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3 درجه او کندوز ورځ د تودوخه لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 15 درجه
په ورستوي کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د سلګونه زغروالو ټانکونو او وسلو د ورکیدو ریپورتونه خبر شول دا وسلې څنګه ورکی شوې په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي ریپورت راستولې
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو هم یو ټنګونو د ورکېدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي. خو د تیرو اتلو سکلون رئیس د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارقام چا څنګه او ولې وس راټول کړل؟ د هلمند استناف سرنوال کاری رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې دوو لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم یو ټانګونو حتی اسناد نسته خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول شوي دي.
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحو مهماتو او وسایطو د بررسۍ لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسۍ اسناد ټول موږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وڅېړل شوه زرهي وسایطو اسلحو په هکله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزر او پنځه سوه سلور میله مختلف نو سلاح او مهمات یو زرو یو سلو یو ویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حکله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټول د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لزر 1504 میل درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډیر پیشرفته هم دي اکثره په وسلو کې ورکسی وي. د هلمند اوسنۍ امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکه وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پته سي بي.
کوم مسلین دلته و د دې مساره په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلي ته ادارو ته نه ورسېدلی پته سي و اسناد نه پته سي و د اسناد مشکل و. یعنی ډیره برخه د دې آی په مایل خبره نه ده، ډیره برخه د دې د دشمن ته لاسته چولو چې دشمن لاسته ولګېدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وه که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي، ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت نه ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې آهسته آهسته جګړو شدت واخیسته او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر کمانډانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوی دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قومندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې، په سنګین کې جنګونو، په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولۍ قومندانانو هغه خپل سلاوې خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلایو د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میسته را کش کې او په سزا ورس.
هلمند چې د تیرو نږدې 15 کلون راهیسې د جګړې تور ډګر پاته سوی دی، هر خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکو وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنگ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه کمانډانانو ته درېږي. محمد الله استایب، د ازادي راډیو هلمند.
لا پیړیو راځي ترکی قهوه نه یوازې په دې هواد کې ډیر څخل کیږي، وسته خلکو درتلونکو پاړه د اٹکل وسیله ګرځیدلې. فالکتلو لرغونی ادو څنګه د ټکنالوژي لارې تر نړیوالو ورسید؟ ملالی بشیر او نور معلومات.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافې لري. د خپل مور په مرسته د فالکتلو هنر د یو ټلیفوني اپ لارې تر نړیوالو ورسولې. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کاروونکي جلب کړي دي. 15 میلیونه فعال کاروونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه خپل وسنۍ دندې ډیر ستړی شوم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فال کتلو کې را سره مرسته وکړي.
کله چې یو کس خپله قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوې پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوې چاپونو ته په کتو د هغه کس د راتلونکي اټکل کوي.
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدو د ماخام څلور نیمو بجو ته. فرشته جلالزی استودیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی تراوړي.
د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقه مندي څرګنده کړي او دا په افغانستان کې د سولې د موافقه پر لور یو مثبت پرمختګ دی. شاه محمود قریشی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې له طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقه لپاره یو ګام چې پرمختګ دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن خبریالان ته په کابل کې وویل چې د تاوتریخوالي کمول بې مفهومه خبره ده او دوی اوربند غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یوه مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز لنډه شیبه وروسته سقوط یې وکړ او 1,600 کسان پکې ووژل شول چې 14 یې د افغانستان اتباع وو. د کندهار د صنایع او سوداګری خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لشترژه 1,600 تنه سبزیجات چې 214 میلیونه ډالر بیه لري پاکستان ته صادر شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویلي چې سږکال هلته حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډیر شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هومره زیات یورانیوم تر هغه زیات یورانیوم غنی کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې ترلاسه مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکوي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د اذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه د سفر بندیز لري کړی او هغې ته اجازه ورکړي چې بریتانیا ته ولاړه سي. اسماعیلوه به په بریتانیا کې د یوه اذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د بدنامولو په یوه مسله کې عرض ورباندې کړی دی.
او اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. خاطر پردیسی دروري
د سپورت ورځنه هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به سبا ته د 19 کلنو 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې لومړی لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا یعنی د جمعې په ورځ 12:30 بجې پیل شي. هیریدنی وی چې د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالي راتلونکي جمعې ورځ د سویلي افریقا په قربتوب د 1400 هیوادونو ترمنځ پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان 19 کلن لوبډله د نړیوال جام په څلورم ګروپ کې د کوربه هیواد سویلي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره یو ځای ده. په کابل کې د والیبال تنکیو ځوانانو ته د والیبال لوبي د فنیز د کړو ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د والیبال لوبغاړو ته د دې لوبي د فنیز د کړو ترڅنګ په دې لوبه کې د نړیوالو قوانینو په اړه هم معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې وایي مجيب قرزاده له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ځوانانو او نوې خزینه لوبغاړو ته د والیبال لوبي په اړه د یو شمېر طرزالعملونو ترڅنګ نړیوال معیارونه او قوانین هم په عملی بڼه ورخودل کیږي. د ښاغلي قزاده په خبره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نه یوازې د والیبال بلکې په یو شمېر نور لوبو کې هم د لوبغاړو د استعداد لوړونې په برخه کې ورته سیمینارونه په نظر کې لري. او د انګلستان کرکټ لوبډلې آل راونډر بن سټوکس د نړۍ په لوبغاړو کې د ورځنیو لوبو د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې سټوکس په تیر نړیوال جام کې لزانه ښه وړتیا او خدو نوموړي په ټول نړیوال جام کې د انګلستان په بریا کې مثبت رول ادا کړ. سټوکس په تیر یو کال کې په شلو یو ورځنی لوبو کې 119 منډې کړي، 12 وکټ یې اخیستي دي، او په 11 ټیسټ لوبو کې 22 وکټ یې اخیستي او 28 منډې ورکړي دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ترازو د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. ورپسې کور کله
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوامدار همداسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضروسله سینه بغل زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د هلال لري چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوچ اوار چې وښه ځیر شو، نو سه څلوې شپې سبي وته لوستي ځیر شو. دغه نه اخر کې کای شوري کته به ورغله، درې مې سره مشپدو امرا به پرتل داس وراتلم نه داس به پرغله داس به وکړو سي داس نه مې بورات دې دا غز په ځون ته داس نه کار چې وښ کوي.
تو هیګیم
یو نور بوت خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
ته به کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم ته ورشي مين دا ځینه تک شنو په سیګ بسې شین شپ سې مين منډو ساو کو چا وینې ټیس مين او خلی توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
فهیمه
ته چا سره بستر دلته
ز زوی سره مې
دره توه چې بزوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته چې یو راهوندې اوس اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خویاوند بیا د یو شبه خلاص بیرته وځي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دی
کوټی یخې د بخاري می یخې ده بخاري می یخې
د ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينو بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه کوي پنځم کې دوامدار هم دسکان مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته ضروسله سينو بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناونه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پی سي وي دي
سينو بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينو بغل سره
سينو بغل یو توحیدا په دې باندې د دې شي کړو تک شین شو شو دې خاله لپس کای کوله او توحیدا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت